آزادۍ په څپو کې،
در امواج آزادی.
بله، د آزادۍ په څپو کې خپرونې قدرمنو اوریدونکو، یو ځل بیا زما رضوان مراد او زما د همکار ظریف نظر سلامونه ومنئ. په دې خپرونه کې د افغان حکومت د دې غوښتنې چې روسیه د ورسره پوځي مرستې وکړي په دې اړه بحث کوو. د دې غوښتنې تاثیرات به څه وي او د افغانستان او امریکا ترمنځ به په روابطو باندې څه ډول اغېز ولري؟ یوسفزی صاحب که راسراسته په تلیفون کې له خبرونو مخکې په همدې موضوع خبرې کولې چې ولې طالبان مثلا روسیه ته مخه کړي. تاسو ویلې چې طالبان په دې خاطر چې کسبه فکر کوي چې کسبه دولت کې یو ځای کیږي یا په افغانستان کې واک ته رسیږي، نو مخکې له مخکې ورته تیاری نیسي، دا یو ډول حرکتونه چې ترسره کوي. لیکن اکثره کتونکي په دې باور دي چې د طالبانو زیاته اندېښنه داعش ده، یعنی د داعش لپاره چې په مارکیټ کې د طالبانو هغه ویلیو ختمه کړې ده، نو په دې خاطر دوی کوشش کوي چې د داعش پر وړاندې سیمه کې قوتونه زیات پیاوړي کړي. او په دې برخه کې کله غونډه د پاکستان پر رول رڼا واچوي چې پاکستان په دې برخه کې څه ډول رول لوبولی شي د طالب او د روسیې ترمنځ.
مخکې هم ما ډېر ځل ویلي دي چې په افغانستان کې چې کله د داعش خبره کوي چې افغان حکومت او په ځمکه چې کوم خلک دي هغوی فکر کوي چې داعش دومره یو ستر ګواښ نه ده، نه د افغانستان حکومت دپاره، نه د طالبانو دپاره. یوازې یو یا دوه ولسوالیو کې وجود لري، هغه هم زیاتره پاکستانیان دي او د پاکستان د ټي ټي پي غړي دي. خو یو ډول په میډیا کې یو تبلیغ ورته کیږي، یعنی کله د یونیما یا د ملګرو ملتونو راپور راځي چې 1500 ولایتونو کې داعش فعالیت لري، حال دا چې د هسکې مینی او د چپریهار او دغه سیمو کې یو څه موجودیت لري. خو داعش په افغانستان کې په خپله زه فکر نه کوم چې ډېر چانسز ولري. اول دا ده چې داعش یو عربي فاجده ده، دویمه دا ده چې داعش په هغه سیمو کې د دوی زیاتره پیروان اهل حدیث یا د وهابي مذهب پیروان دي. په افغانستان کې سره د کونړ کې د افغانستان اهل حدیث زیات اوسېږي، هغلته زه داسې ډېر د داعش فعالیتونه نه ګورم. بل طرف ته په داسې یو حالت کې چې افغان حکومت هم د دوی خلاف وي او طالبان هم د دوی خلاف وي او نړیوال هم یو ډول د دوی خلاف وي، په دغسې حالاتو کې داعش پر مخ تلل او فعالیت کول او ډېر زیات پر مخ تلل امکانات ډېر کم دي. البته دا بیل خبره ده که یو څوک هغوی ته بهرنۍ مرستې ورکړي یا ډېرې زیاتې پیسې ورته ورسېږي، ممکن دوی وسعت پیدا کړي. خو په دا اوسني حالاتو کې زه نه ګڼم چې داعش یا د افغانستان دولت دپاره یا د طالبان دپاره یو ستر ګواښ دی. البته پاکستان رول ډېر مهم ده، هغوی کوشش کوي چې د هرې ورځې په تېرېدو طالبان داسې وښيي چې یعنې دوی تیار دی، افغان حکومت سره خبرو ته تیار دی او پخپله دا وایي، صدر اعظم دا وایي چې موږ نشو کولای د دوی خلاف عملیات وکړو ځکه چې یو ډول په پاکستان کې دوی سره د خلکو همدردیان دي. او کدی
یا مثلا اوبخه، یا مثلا مشرف وایي چې پخانه ولسمشر مشرف چې ویلي کنه تاسو به هم دا ویډیو کتلی چې اتلانو د پاکستان لپاره ځکه د هند مسله دلته،
هغه ویلي چې پخوا وو، هغه ویلي چې پخوا وو، اوس خبره نه ده کړې که هغه مرکه تاسو وویل چې پخوا وو سمه
ده، د هند پر وړاندې، د هند پر وړاندې طالبانو یادونه
کوي، د هند پر وړاندې. خو بهرحال زما مطلب دا چې پاکستان هم اوس کوشش کوي چې یعنی طالبان داسې وښيي چې یعنی دا که مشکل وي یو داخلي افغاني مشکل ده، نړیوال ټولنې دپاره هغومره مشکل نه ده. له دې امله پاکستان یو کامیاب ډیپلوماسي لري او تکړه خلک لري، هغوی که په ماسکو کې وي یا په واشنګټن کې وي، د هرې ورځې په تېرېدو خلکو ته دا ښيي. لکه څنګه چې مخکې نظر ته وویلې چې یعنی دا د افغانانو مرسته سره ده، او که د افغانانو مرسته دوی سره نه وي دوی دومره مقاومت نه شي کولی. دا بېله خبره ده چې افغان خلک عوام نور د طالب ډول نظام نه غواړي، یعنی که طالب په سیستم کې راځي، په نظام کې راځي او یو ډول ځان سره تغیر او تبدیل راوړي، په هغه حالت کې خو دوی دپاره منلو دي.
خو
طالب هم په دې هوښیار ده او پوهېږي چې کابل نیول شاید دوی دپاره ممکن نه وي، خو افغان حکومت دپاره هم طالب له منځه وړل ناممکن ده. په داسې حالاتو کې که جوړ جاړی کېږي، ممکن یو شمېر هېوادونه د جوړ جاړی خلاف هم وي، لکه اوس حالات کې موږ ګورو هند حتی د دې نه هم پیره کې ده که افغان طالبان د جوړ جاړی یا د خبرو د لارې حکومت کې راځي هغه فکر کوي چې د افغانستان او د هند تعلقات یو توازن چې اوس ډېر بهتر ده، شاید هغې کې یو تغیر تبدیل راشي. نو له دې امله پاکستان او طالبان ایران ته اطمینان ورکوي، عربي نړۍ ته اطمینان ورکوي، سره د دې چې عربي نړۍ ته ټول هغه مشهور دهشتګران یا د القاعده غړي ټول په افغانستان کې خو اوس نشته ده. یعنې دوی اوس نوی سیناریو داسې ښیي چې موږ هغه طالبان نه یو چې تروریزم به خارج ته ایکسپورټ کوو یا به خارج ته واردوو. نور موږ خپله د افغانستان دننه یو قوت یو، د افغانستان نه دباندې موږ خپله نه دومره وس لرو او نه دومره اختیار لرو چې بل چاته نقصان ورسوو. او پاکستان هم ورته ډیپلوماسي په مخ بیایي تر څو طالبان دپاره په نړیواله سطح باندې داسې یو لاره برابره کړي چې هغوی په سیاسي لاره بیرته د افغانستان په دولت کې داخل کړي، او که دوی په افغان دولت کې راځي نو پاکستان مدد کوي کې چې یو ډول د دوی د مفادات لپاره په کابل حکومت کې خپل سیستم ته وسوک داخليږي. نو دوی عمل زما په خپل طالبان ته دوی وایي چې یا طالبان خپل هم په دې پیږي چې دوی باید داسې بیانونه نور ورنکړي چې دوی یو نړیوال جهادي قوت او لکه مفتي چې د کابل راډیونه سندري ویلې یا به نغمه ویلې چې دا داسې تاریخ دی چې پامیر باندې به اوړي سنټرل ایشیا ته به نور هغوی هغه دی پامیر سندری نه وی نه هم د نړیوال
ډیر مننه یوسف زاسه کور ودان مخکې نظر سه متاسم د بحثو کې په دغه سیمه مسایلو باندې چې د طالبانو د نظر څرګندونه کارپوهان کې زموږ تاسو ملمنه یا مثلا بل ډول دا په خپل د افغان حکومت نیمګړتیا ده چې نه رسنیو ته پاسنی حاضریږي او نه هغه انتقادونه چې پر حکومت کیږي هغه ځوابوي او یا ځوابولای نشي. وردک صاحب هم دغه مسئله ته لکه څنګه چې یوسفزی صاحب ویلو مخکې مطمئن صاحب ویل چې دولت واقع دومره کمزور دی چې دوی په بهر نړۍ کې لوبینګ چې ورته وی لابي کول هم دوی نشي تر سره کولای. یعنی که پاکستان نړۍ ته خي چې طالب په افغانستان کې قوت ده او د افغانستان ټول ولس ورسره ولاړ ده، نو افغان حکومت هم په دې کې ناکام دی. دا خو یو حق ده چې به تمنل شي چې د خپل ځان څخه دفاع وکړي، د خپل لغه ملي ګټو څخه دفاع وکړي. په دې اړه ستاسو نظر غواړم.
ګورې اصلا اساسي ټکی ته کوم پام کوي، یو انګیزه ده، یو هدف ده. لکه څنګه چې مخکې ورور درته ویل چې طالبان سره ملت دی، دلته خلک ولاړ دي. جهاد په وخت کې د مجاهدینو سره هم ټول ملت و چې د شوروي په مقابل کې دوی ودرېدل، 2 میلیونه شهیدان یې ورکړل. همه هدف چې و، هدف موږ تاسو ولیدل چې افغانستان د 44 ملکونو چې صاحبانو په اصطلاح تر اثرات لاندې راغی.
بله،
نو په دې حساس باندې حاصل موري هغه دی چې دوی هغه مسیر چرخی لکه لیډران رهبران درته ښیم. تا مخکې د هغه نه سوال وکړي چې طالبان ولې روسیې خواته هغه تمایل پیدا کړی. ګورې، طالب بین المللي یو جهش نه دی، القاعده بین المللي جهش و، ولی ورځ په ورځ هنګازې مخپور کېدو دي او په ناپدید کېدو باندې دي. او د داعش هنګازې ولې راپورته کېږي؟ ځکه چې داعش یوه بین المللي انګیزه ده، اما طالب بین المللي انګیزه نه ده. بالکل زه تا خبره تاییدوم چې د طالب هلې ځلې د دې دپاره دي، ځکه چې هغه پخوانۍ انګیزه چې د القاعدې او د تروریزم په نامه باندې 40 ملکونه د امریکا سره په 2001 کې افغانستان ته راغلل، او نن په اصطلاح باندې ورځ په ورځ غږ ورکیږي او د داعش غږ راپورته کیږي. د مغه سلسلې د ډار په واسطه باندې دوی غاړي کوشش وکړي چې هغه ملکونو چې په اصطلاح باندې دوی ته وکولی شي چې یو سپورت ورته برابر کړی چې دوی ځان ورته برابروي. دا نقطه هم باید موږ په نظر کې ونیسو، ځکه د بل بر ورور ویلی وی چې داعش کوم لوی خطر نه دی. زه دا درته وایم، تاسو به د رئیس شورا امنیت خبرې اوریدلی وي د انیف اتمر، چې داعش بدبختانه ورځ په ورځ دلته په اصطلاح باندې، ځکه چې هم د دنیا کوم تبلیغونه چې په دوی پسې کېږي ورځ په ورځ وسط ورکوي او هم قوي کوي. نو په دې اساس باندې حکومت افغانستان چون یو والی که موجودیت نلری به اصطلاح پاخه مسلکی و تخصصی سیاست مداران که موجودیت نلری به دی اساس دوی نشوی کولی چه خپل انډول وساتي یا خپل دوستان ته قناعت ورکړی شي یا جهان ته قناعت ورکړی شي. د پاکستان سیاست مداران چې دی هغه د انګلستان په کوره کې پیانه د نړۍ د شیطان په کوره کې هغه دوی روزل شوي دي. ډېر پاخه سیاست مداران دي، هر قدم چې دوی اخلي هغه شاوخوا ټوله خای سنجول کیږي. اما بدبختانه تاسو راشي د موږ سیاست مدارانو ته چې په اساسي خارجي پالیسي کې موږ هغه څه کسان د پالیسۍ ته راولو چې هغه 15 ورځې تجربه د ډیپلوماسۍ نه لري، نو په دې اساس چون موږ کار اهل کار ته نه دی سپارل شوی او دلته یو هماهنګي او هم مفکورګي موجودیت نه لري، په دې اساس حکومت ضعیفه دی او حکومت نشي کولی چې هغه کوم مسیر چې دی غواړي چې ځان ورسوي هدف ته، هغه هدف ته دوی ځان نشي رسولی.
تشکر. محترم آجی سید داود رئیس مرکز نشاط افغان هم در خط تلفون هستن. خوش آمدین سید آجی سید. میشنوین؟
مهربانی کردین نظر سید، تشکر.
بله آجی سید داود، ما همی مسئله تقاضای کمک‌های نظامی از روسیه و پیامدهایان صحبت میکنیم. دوستا بسیار زیاد صحبت کردن، ولی ما به این نتیجه رسیم که یک سوال از شما بکنیم که طالبا از نقطه نظر دیپلماسی بعض حرکت های نو شروع کردن و بسلا بار روسیه و بعض ممالک اطمینان میتن که ما اگر احیانا به قدرت آمدیم به شما آزار نمیتیم، از خاک افغانستان کسی به شما حمله نمیکنه، از این قبیل مسائل است، روی ازی بسیار زیاد صحبت شد. منتها این ایمیج داخلی ازی گفته انگلیسا او چطور خواهد شد که در داخل افغانستان سب یعنی مردم افغانستان یک خاطره خوب ندارن؟ چیزی که وقتی که از طالبا صحبت میشه مسئله شلاق‌کاری ها و مسئله از این قبیل مسائل سب زیادتر به فکر میرسه، عکس العمل مردم چی خواهد باشه به این موضوعات سب؟
جناب نظر صاحب، موضوع روابط طالب ها و روسیه من فکر میکنم بعد از ماه فبروری زمانی که دولت پاکستان برای دولت افغانستان بخصوص برای رئیس جمهور غنی وعده داد که من به هر ترتیبی که باشه طالب ها حاضر هستم که به میز مذاکره هم برای شما بشانم و این مسئله افغانستان از طریق تفاهم مذاکره حل کنیم. دا همان وقت قرائن و اسناد و شواهدی را می رسانه که بسیار زیاد پاکستان سر طالب ها فشار وارد کردن و طالبان ها گزیر امره ایران امره روسیه از ماه فبروری جوابت تامین کردن، یعنی به این مانا که امره از اونا صحبت شد از یک طرف روسیه ترس از داعش داشت و از طرف دیگه شما خو خبر دارن که آقای کرزی هم متواصل سفرها داره به روسیه و به تاجیکستان، اونا را هم یک نوع ترسان و در پالو ازی روسا ترغیب شدن و حتی در سوریه دستبکار شدن. دیگه من فکر میکنم که طالب ها هم از گذشته خود یاد گرفتن. اگر ما طرف ظلم و بدبختی ازی کشور بعد از سال 1352 یا به روایت دیگر به سال 1357 تو نظر کنیم، متاسفانه هر کس که زیاد ظلم کرده در افغانستان امو زیادتر منفعت برده. بدبختانه برای صدای مردم کسی گوش نگرفته. اوانا شما خبر دارم که در کابل 56,000 کابلی را کشتن، امروز هر کسی خود قهرمان خود نفر درجه که افغانستان قلمداد میکنه و همچنان در دوران اشغال شوروی میلیون ها بیش از 1.5 میلیون ما شهید دادیم، همون مردم امروز در ردای بلند دولتی کار میکنن. دیگه این مسئله زیاد قابل چی نیست که طالب ها هم افغان هستن، به گمان اغلب او پالیسی را که در سال 96 تا 2001 داشتن من فکر میکنم که اینا تجدید نظر کردن و تجدید نظر میکنن از این صحبت ها و اعلامیه های از این موضوعی که نشسته برملا میشن. اما در پالوی ازی مسئلهی که بسیار مهم است و سرش دنیا فوکس میکنه و ایست که دولت افغانستان تقاضای کمک از روسیه کردن. ما خب میفهمیم که از یک طرف دولت پیلی افغانستان قبلا آقای کرزی پیمان استراتژیک امضا کرده بود و آقای اطمر پیمان امنیتی امضا کردن برای امریکا. او ما چیزی که میخواهیم که برای شما به ارتباط 14 سال پیش عرض کنم، زمانی که موضوع بود میشد امریکا از روسیه خواهش کرد، یعنی پای روسا را امریکا دراز کرد افغانستان. چند سال پیش حتما رادیو شما همین خبر را نشر کرد که روسا یک عملیات به شلوار ننگرهار یک چند کارخانه روین از بین بردن.
بله.
در اون وقت هم منطقه یک مسئله بوده که یک تفاهم بین امریکا و روسیه یا تفاهم بین امریکا و ایران در بنا موجود داشت. بعد از اون مسئله ناتو و ایساف هم که آمد، امریکا کوشش میکرد که نزدیکی خود با روسیه و ایران از دست نده. اما حال شرایط فرق کرده. از یک طرف بین امریکا و روسیه رقابت های بسیار بین المللی وجود داره، در اوکراین، در سوریه و همچنان در آسیای مرکزی. اما اگر فرضاً دولت افغانستان همونطور کمک‌کاره، اینطور فکر کنیم که ما می سلاح را به قیمت بخریم، همین قیمت برای دولت افغانستان که میتونه داشته. در دیگه پس که پیسی از این سلاح را یا هلیکوپترها را باید امریکا برای زنا بتاره. دوم این که اگر فرضاً این کمک‌ها بلایواز باشه، یعنی هیچ بدون قیمت به خاطر ترس از داعش و امنیت آسیای مرکزی برای افغانستانی را کمک کنند، آیا دولت فعلی امی جرأت امی درایت دارن که بدون مشوره امریکا این کار کنند؟ ما فکر میکنم که نه. او به این معناست که دولت یک عالم جنجال بین خود دارن. ای کاش این دولت میتونست که اجماع منطقوی را خوب مدیریت نکرد.
بله.
یک کس که یک وزارت مدیریت کرده نمیتونه، یک ولایت مدیریت کرده نمیتونه، چطور میتونست که همکاری ایران و روسیه و چین به ارتباط داعش جذب کنه؟ متاسفانه دولت در حالت بسیار ضعیف قرار داره. بیشتر از این که امریکایی ها اگر مشوره بتن، امریکایی ها امره روسا با کدام تفاهم در اوکراین و شرق میانه برسند، در اون صورت از این کمک ها فکر میکنم که دولت افغانستان استفاده کرده میتونند، در غیر از اون مستقلانه
ای کار کردن نمیتونم. ډیر زیات مطمئن سب یو پښتنه چې شاید جواب تاسو سره وي، د افغانستان په شمال کې چې روسیا ځان ته کوم تهدید ګڼي او داغي پر اساس به کومک کوي، لکه څنګه چې حاجی صاحب داود ویل چې احتمال به کومک د امریکا په خوخه، ځکه چې د افغانستان د حکومت او امریکا ترمنځ تر بل هر تیر وخت روابط ښه دي، نو حتمان امریکان به په جریان کې. کچیرته الته په شمال کې روسیا کوم تهدید نویر لري، هغه کومې ډلې د ستاسې په نظر باندې؟ ځکه چې اکثره د سویل کې چې د هلمند یا د کندهار طالب خود افغانستان په شمال کې دومره په پراخه فعالیت نشي کولای، د ازبکستان اسلامي نهضت د ستاسې په نظر یا هغه ډلې چې اوس له دای سره بیعت کړی دی چې له پاکستانه راوشړل شو دی خو که په دې لګر نه واچوي؟
او مرسه مخکې له دېنه د نورو خبرو کلیګ وخره تراکې چې د انسانو مداخله یا دلته ولې هغه علاقه لري. ګوري په وروستي وختونو کې پکتیا کې یو جټ الوتکه د امریکا وشتل سوله، او هغه غالبا چې په پرمختللي وسله به وشتل شوي، دا سوالانګیزه خبره ده. او روسیې ته څو ځله ملا جلیل اخوند د پاکستان په وساطت باندې سفرونه کړي دي، هلته له روسانو سره لیدلي دي. او طالبان چې تر ډیره وسلې تر لاسه کوي فکر کوم په دې باندې ریپورتونه جوړ شوی دی، افغان امنیتی سیموسخه یا هغه وسلې چې له روسانو څخه قاچاقیږي او یا هغه وسلې چې ورکه شولې په دې سورلس کلورو کې د قطر دفتر څخه روسانو غوښتي و چې په روسیه کې ورسره لیدنه وکړي، مګر هغه ترجیح دیته ورکول چې په کوم بل هیواد کې ورسره لیدنه وکړي. البته په تیرو سورلس کلونو کې په بیلابیلو وختونو کې د اصلي طالبانو او هغه طالبان چې د طالب په نامه پاکستان ورته معرف کړي له روسانو سره لیدنه کړي دي، او دا هم له امکان لري نه ده چې په راتلونکي کې د نړیوالو د غلطو ستراتیژیو او تیروتنو او د افغان حکومت له تیروتنو څخه بل اخره روسان له طالبانو سره نږدېکت وکړي. رالو د دوستم مسله دا ډیره اساسه مسله د دوستم لروسانو څخه وسلې غوښتې دي، او رشید دوستم هغه څوک ته چې امریکا اوس ور باندې سرمایه گذاری کوي او ترکیه ور باندې کوي، او بلخوا روسا له امریکا سره په نایلان شوی جګړه کې اول ته په کریمیا کې چې ترک ټبر خلک دی هغوی سره په جګړه کې ده. زه فکر کوم په دوستم باندې به نور روسان باور ونه لري، او د باور سړی به با عطا محمد نوري ورته هغه چې اوس له امریکانو سره فاصله نیولې ده. تر ډیره روسان کوشش کوي که چیرته هم له طالبانو سره اړیکې رغول غواړي، او ایران هم دا هڅه کوي چې د ایران په وساطت یا د ایران له لارې له طالبانو سره خپل اړیکې سم کړي. دا چې په شمال کې روسانو ته څوک تهدید دی، فکر کوم په بیلابیلو وختونو کې طالبانو په تیرو کلونو کې منځنۍ آسیا هیوادونو ته اطمینان ورکړی ده چې زموږ جغرافیه معلومه ده، او یوازې د افغانستان په خاوره کې به خپل فعالیتونه لرو، همدا محدوده ده. د روسانو د پاره غټ تهدید هغه چې ازبکستان مومنت ورته وایي، اسلامیک مومنت اپ ازبکستان یو قوي ډله ده چې په وزیرستان کې ډېرې جګړې ورته سره وشولې، او بل اخره په ډېره مسؤونه طریقه باندې د غنی اشرف غنی د حکومت په شروع کې له وزیرستان څخه د زابل په لاره باندې شمالي ولایتونو ته داخله ګوره سورسلو، او په دومره کټګوري کې تاجک مجاهدین د دې په نامه چې مجاهدین ورته وایي.
تاسو واځي خبرې کوي خون ورکی کله کله مې
تاسو مخکې ویلو دا پښتنه د حکومت ته
نه خو تاسو خوشي وای چې ملا فلان کې ستلې او پلان کې باندې تاجکستان ته تلې او پلان کې مولي ستلې او اسلام آباد ته، نو دا خو مې چې شاور سوال
لږ به مشکلې مراد صاحب کرار کرار به دا رپورټونه راپورته کیږي، ولې هغوی په مسون ډول سره شمال طرف ته ورسېدل شلو، او کله چې دوی شمال ته ورسېدلو عملته د طالبانو څخه برات اعلان کړي یا د طالبانو څخه جلا شلو، او د اسلامي دولت یا داعش نومې ډلې هغوی چې یو محدود جغرافیه نه لري او هغوی ته هر ځای خپل ټارګټ ده، د هغوی څخه بیعت اعلان کړو. دا په دې معنی باندې ده چې دوی غوښتل منځنۍ اسیا ته ولاړ سي، او حتمان د دوی په رسولو کې او د منځنۍ اسیا د تهدید لپاره به لوی هیوادونو لاس لارو. کله چې طالبان پر دې موضوع باندې پوه شول چې دا به بیا د طالب پر بدنامي باندې تمامېږي، نو طالبانو هم سبقت وکړ او دغه بدخشان او کندوز ته ځانونه ورسولو، او هغه کسان چې د داعش په نامه باندې التولو دا غوی هغه محدودیتونه بیا کنټرول کړل. زه فکر کوم روسان اوس مهال د هغه داعش څخه ویره لري چې په افغانستان کې را پیدا شوی، او زه په دې نظر یم چې دا داعش د اصلي داعش یو جز یا برخه نه ده، او د طالبانو سره ممکن چې روسان کله هم مخامخ خبرو ته کینی یا ځینې رابطې ورسره ولري، نو اصلي هدف دا ده چې دغه داعش چې په افغانستان کې را پیدا شوی روسان او چین یې د ځان تهدید لپاره ګڼي.
تشکر محترم آقای سمه یوسفزی، شما دست به امنالی یک جورنالیست این مسائل از بیرون اگر نگاه بکنین، ای داعش یک فاکتور شده که کل سیاست ها را به اصطلاح گد و ود ساخت. مثلا در سوریه روسیه امریکا در مسئله اسد جور نمیاین، اما بر مبارزه بر علیه داعش جور میان، یا ایران هم تو از او خاطر کل سیاست ها یک قسم باید یک بازنگری به خیال شوه. منتها در افغانستان که ما شما به او علاقه داریم سر صحبت بکنیم، مشکل در اینجا به خیال است که حکومت مرکزی نتانست دولت سازی درست کنه، اردوی خود ملی بسازه، پلیس خود ملی بسازه، زیادتر به اشخاص تکیه میکنه. مثلا عوض اردوی ملی ما زیادتر جنرال صاحب دوستم نامش میشنویم که به فاریاب رفت و خامیاب رفت و حرکات های عجیب و غریب کرد و مردم ناراضی است، منتها کس صدای خود کشیده نمیتونه. از این نقطه نظر اگر به موضوع نگاه بکنیم، این مرکزیت ایجاد شوه خوب است، یا این سر اشخاص باید تکیه شوه خوب است؟ نمیفهمم نظر شما چیه در مورد.
بله، اولا سفر جنرال صاحب دوستان بعد از او سفرشان به چچنیا و ملاقات همراه رئیس جمهور چچنیا، نه خودشان یک حرکتی با سکر میکنیم که غیر سیاسی بودن. چچنیا یک کشور اسلامی است که از طرف روسا در آنجا بسیار ظلم و بربریت شده و بسیار افراد مسلمان چچنیا به قتل رسیده، و فکر میکنیم هیچ کشور اسلامی
روابط امرای نظامی که آل در گروزنی یا در چشنی عودی داره روابط نداره و همشان فکر میکند که اونا یک کشوری دستنشنده روسیه می باشد و قاتل مردمی مسلمان چشنی می باشد و خودداری میکند، لیکن نمیدانیم که چطور وزارت خارجه افغانستان یک اقدام میکند که باعث خشم و سبب ناراضیتی بعدی از مردمان مسلمان افغانستان میشود. دوم جنرال صدوستم مثلا ایتو نشان میده که جنگی که او میکند او از کپسیتی از طرف خود میکند، یعنی جنگ ضد طالبان چی در شمال باشه چی در جنوب باشه یه وظیفه دولت اردو دولت اسلامی افغانستان میباشد، لیکن خودشان به حیث یک جنگ سالار می رود و در حال چند روز پیش گفته می شود که وی وقتی که افرادشان یا خودشان به منطقه خما رفته بودند آنجا بعضی منازلی از ترکمنان غارت کردیده و بعض افرادشان کشته شده و به این که شما طالب می باشید. ما فکر می کنم اگر جنرال کوستم واقعا می خواهد که به حیث معاون جمهوری اسلامی افغانستان و به حیث یک رهبری یا جنگ یا کماندانی اردوی افغانستان، اگر اونا میخواهد که نمو بدهد که واقعا او از اردوی افغانستان حمایت میکند یا از اونا میبشد، اونا باید یک روز در کندوز میبود، دوم روز باید در بدخشان میبود، چهارم روز باید در هلمند یا ننګرهار میبود، لیکن وقتی که در یک جای میره در منطقه خودشان میره و در یک طالبایی که بسیار جایی میباشد یا لوکل میباشد اونا میجنگد و بعد از اون میاد که تو فکر نشان میده که تمام افغانستان فتح کده یا بار از تمام افغانستان خارج کده.
یوسف زای صاحب در اینجا تا جایی که
اردوی افغانستان هستن.
یوسف زای صاحب در اینجا همین سوال با آقای جنرال صاحب زلمه وردک اگر راجع بسازیم ایست که تا جایی که به ما در تلفن اوتومات رادیو آزادی گذاشته میشه در خبرها مثلا جنرال صاحب دوستم که میره اونجا کل طالبای اصلی یا کسایی که مسلح هستن از منطقه مگروزه میره، یعنی در اونجا کسی نمیمانه که نفرهای دوستم صاحب بوره بزنه. یادمی ولایت جوزجان در خامیاب وقتی که دوستم صاحب تشریف بردن و نفرات در جزیره ای که به اساس دریای آمو سیلاب ها ایجاد شده بین ترکمنستان و بین دریا و افغانستان مانده در اونجا رفتن و این خانه را که گویا زدن نفرای دوستم صاحب یا کسای بیگناه بوده و اطفال بوده و زنا بوده و از این قبیل مسائل، حالا حتی کسا اونجا هستن که جرات میگن نمیکنن که صدای خود بکشن. از این خاطر شما من حیث یک جنرال در این مورد چی پیشنهاد دارین، یعنی چی نظر دارین که این دوستم صاحب هم تو کت نفره خود بر هر طرف بجنگ درست است یا ای که یک دولت مرکزی یک اردوی ملی یک پلیس ملی اونا باید موضوع رهبری بکنن؟ یعنی دوستم صاحب کاش که وزیر صاحب دفاع می بود و از مرکز مسائل بسلا اداره میکرد. نظر شما در این مورد چی است؟
ببینین چون در افغانستان اساس بنیاد قانون اساسی ضعیف هستند، اصول در اینجا به اصطلاح مستحکمیت ندارند، از نگاه اصولی امان صاحب اول شخص دوم افغانستان هستند که مسئولیت سیاسی کل افغانستان به دوش خود دارند، اما متاسفانه مسائلی که پیش میان به خاطر از پیش میان که اونها چون از نگاه تجربه و به اصطلاح نفوذ و شناختی که در سمت شمال دارن و می سبب هستن که با قوت های چون معاون اول ریاست جمهوری افغانستان هستن که با قوت های بسیار قوی و هنگفت به طرف سمت شمال میرن، همین مسائل هستن که مسائل به وجود میان که بدبختانه وجودی که ملت با حکومت به اصطلاح نزدیک شون ملت از حکومت فاصله گرفته میرن. چرا در اینجا در افغانستان در حدود ما شما میبینیم که 37 سال در داخل افغانستان جنگ جریان دارن، در مدت 37 سال افغانستان جنگی که در اینجا جریان داشت هستن کسانی که در این مدت به اصطلاح به تمام مردم افغانستان به او شناخت بسیار قریب و نزدیک دارن. بنان شما گفتین که چرا میگرزن زمانی که یک معامل اول ریاست جمهوری باید قدر قوا میرن، شاید طالبا در اونجا حدود 100 نفر یا 500 نفر باشن در مقابل 10,000 15,000 نفری که با جناب معامل صاحب اول میرن مقاومت کرده نمیتونن. اما اصول سیاسی به اصطلاح گردش یا بازی که امروز در سطح افغانستان جریان داره یک بازی بسیار خطرناک مغلق حقی هستن که بدبختان افغانستان به طرف تباهی کشانیدن. بازم براتان میگم چون در داخل حکومت خود حکومت نظر به اصول چوکات قانون به وجود نامده، قانون مستحکمیت ندارد. در هر مملکتی که قانون استحکامیت نداشته باشه شکل جنگل میگیره. زمانی که شکل جنگل گرفت هر کس هر کاری را که دلش خواسته باشه سر به خود انجام داده میره. بنان هر چیز باید اینجا نظر به اصول نظر به قانون اگر صورت بگیره این مسائل به وجود نمیاد. گپ شما را من بالکل تصدیق میکنم. وزیر دفاع، وزیر داخله، معین به اسلام معین امنیتی وزارت داخله، لوی دریستیج، رؤسای قوی جنگی که به نام رئیس اپراسیون و رئیس فلانه و اینی هستن یا خودشان در داخل مرکز قرار دارن و معاون اول میرن به داخل جبهه در جنگ در خط اول جنگ جنگ میکنن. یه خودشان هم یک سوال هستن که به نزد مردم پیدا میشن. اما حکومت افغانستان حرکت های را انجام نمیتن که باعث بسیج شدن مردم در داخل افغانستان شن، باعث همکاری ملت با حکومت شن. اونا هر قدم را که برمیدارن چون در این مسائل در 37 سال دشمنی های گوناگون در داخل افغانستان موجود هستن به می اساس هستن که روز به روز فاصله بله. بین حکومت ملت پیدا میشه و بدبختانه مسائل بایی هستن که امروز کل افغانستان تشه جنگ گرفته.
من جنرال صاحب عجی صاحب داوود اوس چې دروسان خو په هم افغانستان کې کته هم چې روسان خو همیشه په افغانستان کې رول درلود اوس نو په پوزي بر حکم را مختکی خپې بیا او په سیاسي کې هم لکه څنګه چې خبرونه په جریان کې ول شول چې لغیر حکومتي کرکټرانو سره هم روسان تماس نیسي اصله ورکې یا جنرال صاحب دوستم لغپل ار خزیه ولته لروسانو سره خبرې کوي د افغانستان حکومت ته څه پکار دی سره د ټولو کمزوریو او ستونزو چې حکومت لري چې دغه ټول مسایل ترتیب کړي ځکه کچیر تر روسان راشي د پاکستان او د هند جګړې او خو د ایران او د سعودي عربستان سیالي بل خو ده دا به بیا د امریکا او د روسانو په بل مسابقې او سیالي بدل کړي افغانستان افغان حکومت ته څه کول پکار دی ساس په نظر
او د ټولو نامه کې څه باید یې ورته کوم هغه دا چې څو کلمه کې ولسمشر پوتین د امریکایي رسنیو سره مرکه وکړه او په هغه مرکه کې پوتین نه پښتنه وکړه چې تاسو حاضر یاست چې خپل ځواکونه افغانستان ته ولېږئ. پوتین په دې په غضب سره ورته وویل دی امریکایي ته ویلې آیا امریکا به خپل پوځونه بیا ویتنام ته ولېږي. یعنی د دې د پوتین دغه ځواب و چې موږ هیڅکله دا کار نه کوو. زه اوس څه فکر کوم چې په تاسو سره لکه مخکې چې ورته اشاره وشوي دغلته د لایحه د وظایفو په دې دولت کې متاسفانه په هیڅ صورت سره وجود نه لري. هغه په دې معنی چې تاسو فکر وکړئ په قندوز کې کله چې قندوز سقوط وکړ د قندوز سقوط نه درې ورځې بعد ولسمشر وویل چې د قندوز مدیریت موږ سره دی. په هماغه شپه باندې د دې پولي ډاکترانو شفاخانه بمبارد شوه. یعنی د دې په ځای چې لکه مخکې چې اشاره وشوه لوی دریسیز یا وزیر دفاع دا خبره وکړي ولسمشر وویل چې زه اعلی سر قمندان یم ټول مسایل زما په کنټرول کې دي. اوس که چېرته حالت دغسې روان وي چې د ولسمشر د دې د لومړي مرستیال دویم مرستیال اجرایه رئیس د هغې معاونین د دوی تر منځ د وظایفو تقسیم نه وي بیا په کابینه کې نه وشي نو زه فکر کوم چې دوی به څنګه وشکړی نړیوال ټولنې ته پتیره بیا امریکا ته دا قناعت ورکړي او امریکا هم دې سره لوبه کوي زما په نظر باندې. هغه دا چې امریکایان په هیڅ صورت سره دلته د روسانو مداخله امریکایانو ته قابل تحمل نه ده. په دې باندې زه فکر کوم چې باید دا حکومت پوه شي او امریکایان چې دلته دا اډې وخت دا امنیتي پیمانونه او تړونونه سره امضا کړي هدف دا دی چې دوی باید دلته په افغانستان کې وشي. نو په دغه سی او حالت کې خبر دی چې اول دغه حکومت تاسو د پښتنې په اړوند په ځان باندې وکړه کتنه وکړي، د دندو لایحه جوړه کړي چې څوک باید څه وکړي. دویم په نړیوالو اړیکو کې لکه مخکې چې ورته اشاره وشوه، من تر اوسه پورې یو نړیواله دغه نه لرو، پالیسي نه لرو. بدبختي دا ده ټول شیان موږ ته په دې 14 کلونو کې ناتو احساس کړي دي. دغه اوس دا ډېر خرابه دی. موږ متاسفانه دا 14 کاله جنگ پردیو کړی دی، پیسې د پردیو راغلي دي. موږ په نوم سره وزیر وو، په نوم سره وزیر دفاع وو، په نوم سره لوی درستیز وو، په نوم سره جنرال وو. زه فکر کوم چې پاتې دی نه ښه تجربه دا چې تاسو وګورئ په عراق کې کله چې یو ایالت عراقي ځواکونه خوشې کړ، امریکایانو ورته رخصت ورکړ چې موږ تاسو سره نور کومک نه کوو، تاسو چې خاوره ده تاسو ورته جنگ نه کوئ، موږ ولې تاسو ملاتړ وکړو. زه فکر کوم چې اوس دوی ته پکار ده چې نور هغه خوبونه چې د کاري سه په وخت کې د خلکو لیده حکومتي چارواکو بعد دې نه د هغې خوبونه د بیدار شي، دلته دې یوه مشترکه ژبه نړیوالې ټولنې سره پیدا کړي، په سیمه کې دې پیدا کړي، سولې ته روغې جوړې ته د لار هواره کړي، تر هغې چې مشکلات هم د داخل نه په سیمه کې هم په نړیواله کچه باندې دې ته د یو هوارې لار پیدا شي. پرته دې نه کچې ته هر څه جګېږي چې زه ځم دې ولایت ته، یو سړی ځي دې مملکت ته په خپل سر باندې د افغانستان استازیتوب کوي. د هماغه ګډوډي ده چې متاسفانه د ډاکټر نجیب د وخت نه دا ګډوډي
تشکر. ما یک چند شنونده را موقع بتیم برای ازی که وقت زیق شده میره. بله شنونده عزیز، حالا در ختم یک اعلانک کوتاه میشنویم و بعد از او شما میتونید تلفن کنیم به ما.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای امریکا شما را با جهان پیوند می دهد. رادیو آشنا صدای امریکا.
بله منتها فراموش نکنید که از هفت صبح تا هفت شام رادیو آزادی در خدمت شماست. بله شنونده عزیز بفرمایید. سب
بله مهربانی اوکی
و
علیکم السلام.
اول خود دارم منتشرم ده که قاتل رو تسوال کنید که بیا دا خپل اولانانو ته وګورو، دا نورو مشرانو ته وګورو، دا رهبرانو ته وګورو. بیا موږ هم وایو چې هغه په همدغه امریکایانو، په همدغه برطانویانو، په همدغه روسانو خوشحاله دي. ځکه تاسو وګورئ چې ته نن په همدا زمان کې د جنګ چا ده؟ جنګ وروس ده، جنګ امریکا ده، جنګ برطانیې ده. هغه زموږ دښمنان دي. ګوره مرمۍ څوک افا ورکوي، څوک دفاع ورکوي، ټانګونه څوک افا ورکوي، څوک دفاع ورکوي. ای مشرانو، تاسو به تر څو پورې نه پوهېږئ خپل ساعت
تشکر. یک شنونده دیگه را. بله شنونده عزیز مهربانی،
سلام علیکم آقای ظریف نظر و مهمانانتان در استودیو.
و علیکم السلام، خوش آمدین. بفرمایید. سیم
بشکر زنده باشین. فضل الرحمن است و استخوان تمام گرفتیم. ما از همه را وقت بتین. ما میخواستیم اینه بگم که ما تا که از روسها و از امریکای ها کمک بخواییم، یا این طرف یا طرف یا طرف مقابل تا حکومت ما باید اساسی مشکل و حکومت باید وظیفه خانگی خودش انجام بده. اول باید نظام اسلامی بسازه، فساد اداری را گم کنه، به عدالتی هایی که در حکومت هست، خشخوری هایی کسی را از بین ببره. و این همین چیزی هایی که باعثی تقریه شدن صفوف مخالفین میشه. اگر من این را به شما بگم، اگر طالب ها بخاطر به گرفتن امتیازهای سیاسی اینا آماده شدن که به این حکومت صلح کنند، حتما یک گروه دیگه میبره که میگه به بهانه میگیره میگه افغانستان کشور اسلامی نیست، اسلامی قانون صادر نمیشه، قانون الهی. او با چه مداخله چه را شروع میکنه مخالفت ها را.
نیر زیاد تمنم، تشکر. یا بلا اوریدون که هم اخلو نظر سر مهربانی اوکی.
بله
رضوان مراد صاحب، سلام علیکم امیر خان، خبری که مسجد دلیان نسلام یا سلام یا سلام.
و علیکم السلام و رحمت الله. مهربانی اوکی امیر خان رو
زما پښتنه دا ده محترم حاجي داود صاحب نه چې د طالبان او مجاهد هغه د شپږویشتم تاریخ باندې د پیام افغان انټرویو، هغه دا وویل چې په افغانستان کې اول کې ده د سره دایشتانه په دې باره کې د دوی څه حقیقت او مطلب وو. خو بل دلته په یورپ کې د افغانستان د ځینې ځوانان چې د 50,000 پورې د کال د میاشتې خلک دلې راوځي. عجیب صاحب، تاسو د فکر د نظره د افغانستان مشرانو سیاستپوهانو ته څه په کار دي چې څه وکړي او دغه ځوانان په جنګو کې مري د ملکه وځي؟ داسې څه فکر د دغه احمدزای صاحب دغه ماشین څه بدل کړ؟ یو بل سیاست پوه مخته راشي، داسې د افغانستان مشرانو ته څه په کار دي چې څه وکړي؟
بله، مننه مرخان صاحب، پختنه مو رسیدله.
بله، بسیار زیاد تشکر. خب حاجی صاحب داود، سوالا متوجه شما بود، هم سوالا را جوابتین هم جنبندی بکنین، برای از اینکه وقت ما زیق شده به هر کدامتان یک دو دقیقه برس و دو دقیقه خلاص کنین. حاجی صاحب،
جناب نظر صاحب بخواه میکنم سوال اول برادر امیرخان، ما صحیح گرفته نتانستم گفت کدام صاحبه بود در تلویزیون فهم افغان.
بله، خب تا شما از عوض سوال امی یک جنبندی بکنین در مجموع، یا حتی یک فکر میخواین که چرا از ممالک خارجی کمک میخواین و چرا خودشان درست نمیکنن، در مجموع کل سوالا به می جربه است و ما شما خلاصه میشه سب. اگر شما برای زیگه دیگه وقت نمانده داخل شمی به جزیات.
خب ما پیش از اون امی برادر امیر خان یک سوال بسیار عمده و اساسی را مطرح کرد که تقریبا تا آخر اگست 122,000 افغان درخواستی پناهندگی را در اروپا دادن.
بله.
یعنی ماه سپتامبر و اکتبر شامل امی سایه نیم. با کمال تاسف باید گفت که وعده هایی که در دوران کمپین امی دو رهبر امرای مردم کده بودن، به خصوص امرای نسل جوان، که ما بر شما وزارت میسازیم، ما بر شما این میکنیم، یه هر روزی که تیر میشه مردم مایوس و ناامید میشه، بجز تفرقه بین امی دو تیم دیگه کدام خبر مثبت به کمال تاسف مردم بیچاره نمیشنون و مجبور هستن و خانه و کاشانه رو میفروشن و میرن فرار میکنن. حتی شما دیدین که یک خانم 102 ساله هم اونا هم از این مملکت فرار کردن. اما موضوع ایتی که شما برش اشاره میکنین جنبدی عرض مییست که دفالی تمام مشکلات ما عرض کردم که تا که دولت فعلی افغانستان خود امرای مردم نزدیک نسازه، برای مشکلات مردم یک راه حل پیدا نکنه، او از طریق یک ولسوال مسلکی، سرنوال مسلکی، قاضی شریف، والی خوب، یعنی کدام تعینات و تشکیلات هست اینا به نیمنوال که به میتول یک سال انجام دادن ایره دوام بدن. ما فکر میکنم که دایجه نه برای دایجه ضرورت است، نه برای طالب ضرورت است. همونطور برادر ما که از تخار اشاره کردن، متاسفانه یک بدبختی و رج مرج در داخل افغانستان بین خود پیدا میشه. اما اگر یک حکومتداری خوبه اینا سرش تمرکز کنن، تا دیگه پس که دایجه مسئله صلح هم جامعه بین المللی کمکه خودم دوباره هم در افغانستان اثر میگیرن. اما در این صورتی که یک آدم جامعه کمالات باشه، یک کسی دیگه در بخش دیگه برای کسی در تیم تن نته و برای مردم عادی، متاسفانه چیزی مقرریه که شده در طول یک سال همه بین دو تیم هستن، یعنی مردم به کلی از دولت، از حکومت بیرون هستن. وقتی که مردم خود رئیس رو حکومت نمیبینن، باز مردم کجا امره از اینا هم کاری نیکنه. همی یک دلیل عمده و مهم است که هم فرار است، هم مردم به توجه. شما می تبلیغات ببینین، خود مردم در داخل افغانستان علیه نظام تبلیغ میکنن.
بله، امی تبلیغات به نام ستون پنجم هم یاد کردیم ما، شما روحیات مردم تا چی حد تاثیر میکنن؟ روحیات مردم گفته شما ضعیف میشه اگر بخواین بیرون برن خونه.
به کمال تاسف فی تبلیغات نه ای که روحیات مردم از لحاظ امنیتی، روحیات مردم از لحاظ اقتصادی، سیاسی، اجتماعی همه تحت تاثیر آمدن، به خصوص بعد از حادثه قندوز در سر تا سر افغانستان. اینطور فکر کنند اصلا، یعنی زلزله که چند روز پیش شد، زلزله بسیار شدید بود، اما تو شوقیج در تاکل ننگرهار یک بچه در لحیریت چپرتت شور خورده، صدا شده که باز زلزله شده. 25 نفر در این حادثه که هیچ زلزله نشده بود زخمی شدند. دیگه ارزم اید که این حوادث سر روح روان مردم بی‌تاثیر نیست. دولت باید سر از این مسئله توجه کنه و یا بین خود مسئول باشن. یعنی شما فکر کنه تابال تعینات دولت تکمیل نشده. اولا این مسئله که مثلا جنرال دوستم میره شمال به وجه ازی چرا بر جنرال دوستم این صلاحیت نمیشن؟ شما بفرمایید در وزارت دفاع مردم های مطلوب ها میشناسن، مردم های شایسته را میشناسن، به نیز سرش کار کنن. من فکر میکنم این با مراتب بهتر است نظر به این که قانون اساسی و همه چیزها را پشت سر بذارن.
تشکر آجی سیب، وقتان پر از
به نهایت به نظری آقای نظر وجود داره.
بله فهمیده آجی سیب، بسیار زیاد تشکر از اشتراکتان. آل جنرال سیب ظلمه ایوارده که شما هم جمع بندی کنین دو دقیقه سیب که وقت کم مانده به دوستان.
ببینین اصلا اصول اساسی خداوند جل جلاله قرآن عظیم شان برای رهنمود انسان و مکمل ساختن انسان ارائه کردن که قانون است. برای معیشت زندگی قانون اساسی جور میشه. اگر ما از خارج از قانون حرکت میکنیم، از چوکات خارج میشیم، ما هیچ چیز را ساختارش درست کرده نمیتونیم. بنان برای حکومت افغانستان از مسائل نفسی و شخصی که سلسله افغانستان امروز به قرقرا کشیدن از او بگذرن، قانون استقامت بتن تا مردم بسیج شن، مردم پشت حکومت استاچن و این وطن از در بدری نجات پیدا کنن. میبینین اگر قانون نباشه روز به روز ما به فقر مواجه میشیم. امروز افغانستان احتیاج است به روی افتیدن، بدون روابط هم نمیشن. افغانستان باید مسیر خود تعیین کنه، به یک استقامت بره تا بتانه که مانند پاکستان واره هم خود از اقتصاد قوی بسازه و هم از نگاه نظامی خود قوی بسازه تا مردم بتانن به یک سهولت آرامی زندگی کرده بتانن.
تشکر. مطمئن سیب شما جمع بندی بکنین سیب.
زخویم وسنه حکومت چه نه په ملکی نه نظامی برخه او نه مقننه او قضایی برخه که د نظر یوالی لري، لسکوت سره مخ کیدون کی دا شدا ده چې سولې ته ولاړ سي، په سولې کې ژمنتیا وشي. نه روسان، نه امریکا، نه ناټو، نه پاکستان، ایران، هند زموږ په ګټه کار کوي او نه موږ ته سوله راوړي. هغه پیسې چې د جنگ جګړې لپاره مصرف کیږي، هغه هسې چې د وژنو او د افغانانو د بې کوره کولو لپاره مصرف کیږي، هغه دې د سولې لپاره مصرف شي. د افغانستان مسائل د مخامخ د حکومت طالب ترمنځ جروباش سي. همدا ډول دی نړیوال هغه غوښتنې چې مخالف وسلوال یا د افغان ولس ورسره لري هغه دی اګنور کوي نه، او هغه دی غوښتنو ته دی یو پلان ولري چې دغه غوښتنې منلای سي کنه. دا ډول امریکا ته په کار ده چې د خپلو پوځیانو پر پات کېدو باندې ټینګار ونه کړي او دا جګړه نور هم ونه غځیږي چې تر څو بیا هم قربانیان بې موجو او جګړه به دلته د روس او امریکا پیل کیږي.
تشکر. محترم آقای سمیر یوسفزایی، شما هم سه یک جنبندی بکنین، نتیجه گیری کنین از این صحبت ها، سه بفرمایید.
نتیجه هم داره چې د څوار لسو کلونو کې د ناتو، امریکا او ټوله ټکنالوژي او زبر ځواک او پوځونه پر اتک سره هم دا مسله حل نشوله، طالب لمنځه ولاړی نه بلکې قوي شولو. که اوس بیا د روسیې مداخله یا د هغوی ته وخت ورکول کېږي یا هغوی راغوښتل کېږي، فکر کوم دا هم د حل لاره نه ده. او بهتره لاره به دا وي چې افغان حکومت هم په دې پوه ده چې دوی په مکمل ډول نه په خپل قوت نه د خارج په قوت طالب له منځه وړلی شي. بل طرف ته طالب هم باید په دې پوه شي چې نور په یوازې سر کابل نیول او بیا دلته د پخوا په ډول حکومت کول امکان لري. نو بهتره به دا وي چې طالبان هم له یو شمېر غوښتنو څخه تیر شي او د دې ملت په باندې رحم وکړي. بل طرف ته افغان حکومت هم یو ډول ډېر طالبانو ته یو ډول د امن دپاره د هغوی په سیستم کې د داخلي یا د یو بوري حکومت جوړولو په شکل کې ورته د برخې ورکولو، او پرته د دې نه چې دا وای چې طالب دی اصله پریک دی او را دي شي بلکې طالب ته دی وای چې راشه په جنگ مکوه تر څو یو څو ورځ میاشتې وروسته یا د انتخاباتو له لارې یا د بل لارې خپل افغان ملت ته دا رایه ورکړي او خبر کړي چې هغوی څوک ټاکي. دا وی زما په خیال بدبختانه نه دغه جګړې پر مخ دي او همدغه سبب د افغانانو بدبختي په برخه وي.
بسیار زیاد تشکر محترم آقای سمی یوسفزی، محترم آقای نظر محمد مطمئن، جنرال صاحب ظلمای وردک و آقای سید داود، همچنان طاهر هاشمی، از کلتان تشکری میکنیم. تا برنامه آینده خدا حافظ و ناصرتان.